په افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیازادي راډیو ته غوږیاست. یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو هرکلی کوو چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله من دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړې. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیله من دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تایید سوې پیښې تر 1500 واوښتې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیله من دی چې په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نه کړای سي. سید حسین عالمی بلخی نن د شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسل کې مطرح کړې چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنی غونډه روانه ده. شغلی بلخی له دې دوه ورځنی غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي رادیو ته وویل. هیله من یو د افغان کډوالو ملاتړ وسي او له جبري اخراج سره مخامخ نسي. هیوادونه دي له هغو افغانانو سره چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایداره ادغام زمینه دي برابره سي. هغه کسان چې په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي تر هغو چې د داوطلبانه راستنېدو زمینه یې برابرېږي د نړیوالې ټولنې او د یو این ایچ سی آر لخوا دې ملاتړ وسي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی دی. اټکل کېږي په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان دېره دي. د جمهور ریاست د دویم راستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل په سترګه کتل کېږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. موږ پر هغو هڅو چې پاکستان د سولې پر پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړي بحث وکړ دوی هم تاییدوي. موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کېږي. یو وخت و چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل. قریشي داسې مهال د افغانستان سولې د پروسې لپاره د اسانتیا د برابرولو موضوع یادوي چې افغان حکومت لا هم وایي چې د پاکستان له همکاري ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د منشان یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویلي و چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او بل هم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. په چین کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تایید سوې پیښې تر 1500 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یک شنبه 1001 کسان مړه سوي دي. دا تازه معلومات په داسل کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمو ورځ د ولسمشر شي جینګ پین تازه وینا خپره کړې وه. په هغې وینا کې ولسمشر ویلي و چې له هماغه پایله یې د دې وایرس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبري کړې ده. بلخوا جاپاني چارواکو په یوه قرنتین سوې سیاحتي کښتۍ کې په کورونا وایرس د 100 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. په دې کښتۍ کې چې د جاپان ساحل ته څیرمه قرنتین سوې او 3200 کسان پکې دي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسېد. په همدې حال کې په توکیو کې د امریکا سفارت ویلي دوی دربد سوې الوتکې چې د کښتۍ په سلګونو مسافر پکې وو نن له جاپان څخه امریکا ته روانې سوې. شاوخوا 340 امریکایي وګړي په دې کښتۍ کې چې ځینې کسان پکې په کورونا وایرس اخته سوي امریکا ته په الوتکو کې د انتقال په حال کې دي. دوی به امریکا ته له رسېدو سره سم د 400 ورځو لپاره هم قرنتین وي. هغه کسان چې د دې وایرس نښه پکې ولیدل سي په جاپان کې پرېښول کېږي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې 100 فعالان نیولې دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کېږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د نهمې په ټاکنو کې د ولسی جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د دریو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. د پاکستان په سندي ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک سوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون، کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست 2 میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی وو او په هغه کې ویلي وو چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی وو چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناحله پاتې دي. خبرونه مولا آزادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله من دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. انتوني ګوتریش دا خبرې په اسلام آباد کې یوه مطبوعاتي کانفرانس ته کړې دي. جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نارغنده پایلې ولري. په تیر بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته کیږي. د کډوالو په چارو کې د پاکستان په قربتوب د نړیوال کانفرنس له پایلې ورځ مخکې یکشنبه انتونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشرې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یو معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نه خودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي، او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به خپلو ژمنو نه اوړي. زینو لویدیزو رسنیو ویلي و چې له دوشنبه به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبه نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یو خوندي فضا رامنځته کیږي چې د خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامیه خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبيني خودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ دادی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله من دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. وسم له فیروزی عزیزی څخه اوري چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړی.
هشت صبح ورځپاڼه خپل سر مقاله د جمهوریت حوزه باید واحد دریز او طرح ولري په سرلیک پیل کړی او ټینګار کړی چې ولسمشرۍ ماڼۍ باید د ټولنې له ټولو اقشارو سره د سولې لپاره مشورې وکړي. د سر مقاله لیکوال لیکلي اوس چې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې راتلونکي اونۍ کې به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره سلا مشورې کوي، باید د ټولنې ټولو برخو، سیاستوالو، مدني ټولنو او عام خلکو سره سلا مشورې وسي او یوه واحده طرحه دې جوړه کړای سي. لیکوال په دې باور دی چې جمهوری ریاست دا کار کړی سي او کچېرې له ټول هیواد نه په یو واحد دری سلا وسي د سولې مذاکرات به پایله ورکړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، طالبان او افغان حکومت باید هغه ډول یې چې نړیوالو ته د سولې ژمنه کړې په دې اړه جدي پام وکړي تر څو په افغانستان کې سوله راسي. لیکوال ټینګار کړی چې مهالنۍ ولسمشرۍ ټاکنې نه باید د سولې په خبرو اترو اغیز ولري، بلکې افغان حکومت دې دا حال په ښه ډول مدیریت کړي. ویسا ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته یو طرفه رجسونه څه مانا عنوان ورکړی چې پکې راغلي امریکا باید له طالبانو د نړیوال تضمین لپاره د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو د افغانانو په ګډون د سیمې او نړۍ مهم هیوادونه هم شریک کړي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، امریکا دې یوازې د یو دود لپاره نه، بلکه په رښتینی ډول له طالبانو دا ضمانت واخلي چې کچېرې له دوی سره سولې ته رسیږي، له هوکړې وروسته دې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي. د لیکوال په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سولې وروسته چې له طالبانو د ژمنو د ماتولو څومره اندېښنې سته، په خبره یې دا اندېښنه تر هغوی زیات افغان حکومت لري. د لیکوال په خبره دا ویره هغه وخت پای ته رسیدلی سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله نړیوال تضمین ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ترهګري د افغانستان او نړۍ ګډه ستونزه ده. د لیکوال په باور لا هم پاکستان د افغان سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي او نړیوال باید پر دغه هیواد فشار راوړي چې له خپل دغه دریځه په شا سي. لیکوال لیکلي، افغان حکومت د سولې لپاره هڅې کوي، خو په پاکستان کې لا هم په پراخ ډول د طالبانو پټنځایونه او ځالې سته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره یوه ستره ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په مونیخ کې له امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دا کافي نه ده چې طالبان په رسمي ډول یوازې له القاعدې ډلې جلا سي، بلکې له هرې هغې ډلې دې جلا سي چې د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي. لیکوال د ولسمشر غني له قوله لیکلي چې افغان دولت لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان له اړخه ډاډمن نه دی او نړیوال باید په دې برخه کې جدي همکاري وکړي.
تاسو یاست د رادیو تواجهس د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د ولسی د سولې ولسی حرکت غړي وای چې لمړی باید په هیواد کې قربان وسی او بیا د سولې خبرې پیل سي. د په اصل کې د چې پرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرته سري سولې د ټینګښت په هدف لاریون سوي دی. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
دلته موږ کرے چونی کو خدا په دې وطن کې سوله راولیا. موږ باید سوله وسی، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اختاسو. په دا مل کې موږ ورور وژله بسته.
دا ته کله نامیندی امین د لاسي کراچۍ تر شا ولاړ او لیکلی شعارې په لاسونو کې نیولی لیکل سوي دی موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسی حرکت له لورې په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو ترڅنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو ترڅنګ سلګونه تنه سپین ږیرو ځوانانو ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
خوشالی راولے پروردگار امن سولا آزادی راولے.
دا سولې ولسی حرکت د مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل، زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زمونږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ سي او په اخري کې یو پریکړه وکړي چې د نړیوالې ټولنې مخې ته زمونږ اصلي ادب ده. مونږ غواړو د نړیوالې ټولنې مخې ته کېدو او هغوی ته ووایو چې نور دا جنګ بس کړي. دا جنګ زمونږ خپل نه ده، دا جنګ پردی ده.
دا یاد حرکت یو بلغړی حاجی محمد نیکزاده وویل، موږ سوله غواړو، لومړی باید اوربند وسي او بیا د سولې خبرې پیل سي.
لومړی باید قربند وسي او د قربند سایه لاندې د سولې خبرې شروع شي. کچیر دوی د خشونت تر کمیدلو زری جوړوي، کچیر دا ځینی واقعیت د قربند لپاره وي، د سرتاسري قربند لپاره وي، بیا دا ځینی اولس ته قابل قبول دي. نو هغه هم د افغان اولس ګټه ده او هغه ته شرع خلاص.
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي.
موږ د دې په خاطر راوتلي یو، اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس